السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوي دي زانی ساجمن د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری با لما سره وی په دې خبرونه کې په دې ګړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا فاټا او دغه سی یو شمېر نور رپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرامونه مدرسې په اوسني اثر کې او د رنگونو نړۍ هم د خبرونې برخه ده خو لومړی به د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه واورو
افغان چارواکی وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي سلویخ جوبل د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي د خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي بریټ کې 15 کسان وژل شوی دي او سلویخ نور یې جوبل کړی دي د فاریاب گورنر عبدالستار وای په وژل شوو او جوبل کې خزي او ماشومان هم شامل دي دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشو چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزبو د دغه ولایت پولیسو یو مشر بریالی بشریار وای ځانمرګي غوښتل چې په امنیتي عسکرو دغه بریټ وکړي کوم چې په سیمه کې په دغه وخت موجود وو خو زیاتره ویل شوي او جوبل عام خلک دي تر اوسه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې په پاکستان کې راغلو سیلابونو په چترال کې د شپږو ویشتو کلو نهو پلونو یو کالج یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړه ازمکه ولاړو فصلونو ته سخت نقصانونه رسولی دي دا خبرې د نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاقانی په پیښور کې د میډیا سره په خبرو کې وکړې مشتاقانی وویل د دوی حکومت د چترال د متاثره سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منظوري هم ورکړې ده هغه وویل په چترال کې روانو سیلابونو سناس 3 لکه خلک متاثره کړي دي او دوی امدادي سامانونو او خوراک ته سخت ضرورت لري د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
څلور ټکونه هغه ته موږ ورسول د فوډ پیکیجز او ټینټس وغیرہ نن وزیر اعلی هم هلته کې تللی زموږ ډی جی پی ډی نه چې کوم نه هم هلته کې دي هلته کې امدادي کاروي روانې دي 3 ملیون هغه ته موږ پیسې هم ورکړي دي
دغه سیلابونو په چترال کې 103 کورونه په مکمله توګه تباه کړی دي بلخوانن وزیر اعظم نواز شریف هم د چترال د متاثره سیمو په دوره دی د افغانستان انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیشن نن رسمن خپل کار پیل کړ اجرایی رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیشن رئیس او غړي هم حاضر وو پرانیستی وکړه او هیله څرګنده کړه چې دا کمیشن به وتوانیږي خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفافیت او عادلانه ډول پر مخ بوزي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن تیر اونۍ د ولسمشر غني لخوا اعلان شو او شاه سلطان عاکفي د رئیس په توګه وټاکل شو د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوي دي دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو نه د غنیخیلو ولسوالۍ شاوخوا ورغلي دي د ننګرهار د سره صلیب مشر ننګیالی یوسفزی له دې کورنیو سره د مرستو په اړه مشال ریډیو ته وایي
تر دې د مونږه 1030 کورنۍ مونږه سروې کړې دي مونږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو ان شاء الله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو
ننګیالی یوسفزی وویل د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتره کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه شوې دي تاسو بشال ریډیو ته وګی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له پخوانی غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي ولسمشر باراک اوباما دا سرګندونه د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي د اوویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نور او خيار او سیمواره لار ده
We will stand with allies and partners.
موږ به د اسرائیل په ګډون له خپل اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغه وخت په قرار نه کینو تر څو چې مو په ایران کې بیګناه امریکایي بندیان نوي خوشی کړي تا امریکایان باید خپل کورنۍ او تا استانه شي. سپینې ماړۍ هسې پیل کړي دي چې د ریپبلیکن ګوند تر مشرۍ لاندې کانګرس له ایران سره د اټمي تړون مخه ونه نیسي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وجل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر اتمه نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وجل شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب وو. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جیف ډیویس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو غړو د شبکې مشر وو چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړوي. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. او بل خبر دا چې پولیس وایي په بغداد او د عراق په سنورو شیعه مشتو سیمو کې تیر ورځ چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوې بغداد په سیمه کې وشو چې 19 کسان پکې وژل شول او 23 نور یې ژوبل ک. د پولیسو او روغتیايي چارواکو د وینا تر مخه وژل شو او ژوبل کې زیاتره 19 کسان شامل وو. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیا په سیمه کې په یو برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د رویټرز خبری اجانس د ریپورت لمخې د عراق په یو مرکزی ښار ترمیه کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې پروت دی ځان وژونکي برید الګ تر لږه شپږ عسکر او پولیس وژلي دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د احمد الله ناورو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 15 پیسې او 111 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 10 پیسې او 159 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.5 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پاشاکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد به د دوی احتجاج دوام لري.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوسه پورې غونډه نه را شوې او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډیپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی.
وابوري چې آیا د سربیا سب عملیات وروسته وسلوالو خپلې طریقې بدلې کړې دي او کنه؟
اوس هغې زیاتره سړی اوله په کوټه کې او بیا د مینځ اوچته وي. اوس هغې زیاتره سړی ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پرې اسانتي عملیات کوي. دوی لا وروسته باندې ختم کړې شوي نه دي.
او نیس پروگرام مدرسې په سنی اثر کې بواره چې په پاکستان کې په مذهبي فرقه واریت کې مدرسې تر کومه حد لاس لري.
چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم موږ دا خو موږ یو داسې فوج جوړ کړی دی چې نن سبا کې کوم دی موږ ته تکلیف دی.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره. او سرڅو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وايي په دې صبح کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوښته دي. په دې اړه نور حال د احمد الله په رپورت کې.
د نهې په ورځ پېښور کې یوې خبري غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه نهه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او د یو هوټل په شمول په سوونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسېدلی دی. د نوموړي وینا وه چې خیبر پښتونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپۍ د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د سړکونو، پولونو او لارو په بحالۍ خرچ کېږي او 3 کروڑ روپۍ به د اوبو سپلای سکیمونو په بحالۍ خرچ کولی شي. دې تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټې هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوي دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. 25 د اوبو سپلای سکیمونو نه علاوه چترال نه ګرم چشمې، بونی، بمبوریت، رمبور، کریم آباد، حسن آباد او تحصیل مستوج تتلونکي سړکونو ته هم نقصان رسېدلی. دې تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه، چرته چې وزیر اعظم نواز شریف ته د امدادي کاروایانو په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. بلخو د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې ادارې په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې نورې هم توندې کړې دي. په ملک کې د بارانونو او سندونو کې د اوبو سطح په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بعد راتلونکي 3 ورځو پورې دمې دمې سره نور بارانونه هم کیږي. نوموړي زیاته کړه
ہائی فلڈ جنریٹ سے گدو مانے با سبا نہ بل اور ہائی فلڈ چھے اور بیا سکر مانے بم دگئی تو سن ڈاؤن سٹریم مانے چھے تقریبا دا ہائی فلڈ کے کنورٹ کی گئی. کالا باغ اور دا کمالا پیچھے دا خود درمیانی فلڈ کی سچویشن دا بیا ہم دل تا دا فلڈ انحصار چھے اگر توربیلے نہ دوبو پا اخراج مانے دے کابل ریور درمیانی درجے خو وہ سوان دے دین اللہ چھے دے شی سیوا شی
دا یادونے دا چھے دا پاکستان فوز مشر جنرل راحیل شریف دا فوز متعلقہ ادارو تا ہدایت کرے دے چھے چترال او دا ملک نورو سیلاب زپلو سیمو کې د متاثرینو سره هر ممکن مرستې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډلې ویلې دي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګیو او درغلیو پر ضد د دوی د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنې به دوام لري او دا به اوس او دوی به اوس د سبې په زیاتره برخو کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د سې فرقي یا درې ګوندیز اتحادی مشر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری می افتخار حسین مشال لیډو ته وویل چې ډېر زر به دوی په درېمه مرحله کې د درې وڼو ګوندونو غونډه راوبلي چې پکې به دا پریکړه کیږي چې ټولو ضلعو ته دغه احتجاج وغځوي او په دې به هم دوی غور وکړي چې دغه تیاریانې په کم ډول دي. نوموړي وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نوی مستعفی شوي تر هغې د ټګې نه پاک انتخابات ممکن نه دي، ځکه چې د دوی په وینا تیر انتخابات هم د دې حکومت د سور لاندې شي وو چې پکې په غټه پیمانه ټګي او بدنظمي شوې ده.
بنیاد باندھی کم سے کم دا وزیر اعلی مستعفی کی دل یعنی دا حکومت مستعفی کی دل او دا یو غیر جانبدار سیٹ اپ دلاندی الیکشن کول دا زمون ڈیمانڈ
دے. دا درگوندیز اتحاد دا بل گون جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے لخوا دا سینٹ غڑی سینیٹر حاج غلام علی مشال لیڑو تو ویل چی خوشا در میشتے وشوی ولی پا دیرشم مئی بلدیاتی انتخاباتو کے برخ خستون کی بریالی شو نمائندگان و سوگندون هم لا تر دې دمه ندی پورته کړی انو د هغوی یو باقاعده غونډه را بلل شوې ده. د دوی په وینا کچره داسې په پنجاب کې شو نو تر اوسه به عمران خان احتجاجي ناشته هم شروع کړې وي او تورونه به هم په هغوی لګول.
درې میاشتې پوره شوې او دا الیکشن د خلکو اوس پوری غونډه نه راشوي او نه د ضلع ناظم او د ضلع ډپټي ناظم او د ټاون ناظمانو شډول جاری شوی. دا که چېرته په پنجاب کې شوی وي نو عمران خان به په پنجاب کې الزامات لګولی چې څلور میاشتې وشو دا خلک چېرې موږ نه تختې او دا کوي او دا کوي. اوس پوری چاته پته نه رسي چا الیکشن ګټلې چا الیکشن بیللې دي. اوس هم ریزلټونه بدلېږي. خلک را غواړي چې په نسلو ستا مونږه چې څومره ضلع دي د دې صوبې په هغې کې احتجاجي شډول به ورکوو.
نوموړي زیاته کړه چې په 1 جولای کیدون کې دوباره انتخاباتو کې به دوی پوره پوره برخه اخلي ځکه چې حکومت ته میدان خالی نه پرېږدي. ولی هم په دې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي مشرانو او د صوبایي اسمبلی غړو سره بیا بیا تماس ونیول نو هغوی وینا وه چې د ګوند مشر عمران خان سره په پېښور او وزیرالعلی هاوس کې په غونډه کې مصروف دي. د پام وړ ده چې په 1 مئی ټول خیبر پښتونخوا کې شوې بلدیاتي انتخاباتو کې د ټګې او بد نظمۍ په ضد د مخالفو ډلو سره سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دوی په حکومت کې اتحادیانو غړو هم د دغه ټګو او بد نظمو پسد احتجاجونه کړی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دغه انتخاباتو کې ټګي او بدنظمي منلې وه. بلخوا الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د 350 نه زیاتو پولیس سټیشنو باندې په 1 جولای د بیا انتخاباتو کولو اعلان هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ورې په دې رستیو کې وسلوالو په ثوابې کې د پولیسو پر یو مشر او پر ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په څوکې بریدونه وکړل. هلته په سوات کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لښکر په غړو حملې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېر څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د سربیاز په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټیکټیکونه یا طریقې بدلې کړې دي او کنه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی؟ پامیر ساحل یې ثواب درکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې لیکړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عزب.
دی وایي وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغې هم له ضرب عزب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي. که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلېږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد آپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان هغې عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرف باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي لګران هم شي، ځانه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس هیله من ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
د پامیر ساحل رپورٹ مو اوریدل. شمالی او جنوبی وزیرستانه به کورشوی خلک وای بد امنه پوزی عملیات او د کډواله لوجی د ماشومانو پر ذهنونو ډیر ناوړه اغیز چې بده د وزیرستان د سن ماشومانو پلرینه وای کیا خو د دوی ماشومان د خاري ژوند په طریقو خبر شول او بل نوبل خواته په ماشومانو کې د محرومه احساسم پیدا شوه دي. په دې اړه درته د رپورٹ خبرو چې پکې د شمالی وزیرستان لزن خلکو د ماشومانو د خیر خیګړی د ادارو له کارکونکو سره خبرې شوې دي. په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالې ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغیز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګل نصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګ به د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مشکلات وو یا دولے دے رہا ہو خام خا چاہ تصدیق بدل سو کا نا دین کی ماں زندگی دے رہا کڑا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کے تو بھی کدی نویر شیا کا نا تاریخ ہونا بدلے رہی تاریخ ہو کے تو بھی خولی کل دا کا نا.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډواله پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختم شوه.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اړوي اده دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختم شوه. دا زمونږ بچیان چې کوم دي ښه اثر نه دی وړی، هغه خراب شوی.
وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوڑ وایي چې د کډواله ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی. دی وایي چې د کډواله پر مهال ماشومانو د خاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمختللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لري، هغه کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشي غلط طرف روان دي، هغه کې بیکاری ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، اور سره اور سره به بل خو تبدیلی دام ده چې ډېر بچیان هغه شهرونو خلک ولي دلغه تعلیم ادارې ولي دلې هغه ټیلنټ ولي دونه چې دا مقابله هغه یو په ملکیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډواله پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومه ډک وي.
ماشوم غریب خو دای چې مسله یې هغه اکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاویږي، دا ماشوم نور شوی دی یا دې جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وای چې د شمالي وزیرستان نه په بیکوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینه چې په کور نه بهرې نو ماشومانو د ویل چې مونږ سکول ته ځړو، کوي چې مونږ سکول ته ځو. خاصني دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغه دې پاره چې دي هغه نه پهلې ډیره مطلب پالیسی په چار دي.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بیکوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنی خیل ولسوالۍ اړوندو سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونه کورنو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو نور سامانونه ورکړي دي، خو دا بې کوره شوي خلک وایي دوی د سرپنا د نشتوالي په ګډون له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د محمد عابد په دې رپورت کې.
د تیرو سونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبه په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1030 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په رسپرلو شو سیمو کې، نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتې نه دغه شی مننه کړو، نو حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپ ډاک باندې پراته یو، بل چې مونږ سره نور مرسته هم وشي، کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه هم پات شو، ارز حساب کتاب هم
د زمکو او د دې بندوبست ساتو نه ټول خلک خیمه والی څوک کتاب نه پراته دي، څوک همداس په ډاک پراته دي، دلته اعتماد دي، کونډې دي، دا دولت چې مونږ سره دا مرسته وکړه چې مونږ لازمه کې راکا، کورونه رال راکا، بادې نه لرو، دا دوه ورځ
تقریباً
ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخېل لو ترا په کډه شوی وی، دوی په کې سکم یو لسو کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي، او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري، څومره بي ځای شوی کورنۍ چې په نخښ شوی دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچرې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو مشرانو ونډه ډېره شي او د سیمه او ګاونډیانو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول شي، نو دا خبرې اترې به د سولې د راوستلو لپاره ګټورې تمام شي. د خوست مخکخو سره زم همکار نجیب الله الوخیل خبری کړی دی.
د سه شنبې په ورځ د خوست د بېلابېلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومی مشر سخی جان سرحدی مشال رو ریتو ول چه
ولس زیاد تعداد خلق دی چه آقا 10 میلیون نفوس لری، پا آکه علما شتا، دیر فاضل خلق شتا، قومی متنفذین خلق کی دی چه کمون هم سیرون دی، دا صلاحیت تا وسپوری نو پر اختیاز رکی دی چه هم طالبان دی تازیری گی، هم مخالفین نور هر سوک چی دی داوی تازیری گی، دا پروسا بر اختیار افغانی شی، خو پا دی شر چه پر اختیاز را لکه تر کم چه دکتر سب اشرف غنی ہووی دا خبرا دا پروسا افغانی شی، بحرانی دولتونا، دی سیمی دولتونا، دا طول لوست نوخلی او دی زره تل نکومک بسر وکی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنز د ستوری لمرانهی او مستقیم خبری د جولای میاشت پومه د اسلام آباد په مری کې وشوی. مدنی فعال او ژورنالیست زید شانگار وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ وړل شي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نشي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نشي رښتینې همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه مطلق اکثریت دی، یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان که سو ټول امنیت رامنځته شي او د سولې رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غني غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې ده، کدی مشر دو، کدی کونډې دو، کدی سپینګیری دو، کدی حکومت په صفه ده. خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړي دي، ښې معقولې خبرې کړي دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کېږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په موږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتل وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً د چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
مشال ریډیو تاسو اوره د نجیب الله لوخیل ریپورت مواردو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخند اسد نملن خبرونه وورو. افغان چارواکي وایي نن په فاریاب ولایت کې یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. دغه حمله نن د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې هغه وخت وشوه چې ځانمرګي د دوکانونو په منځ کې ځان والوزپو. په چترال کې روانو سیلابونو تر 3 لکه پورې خلک متاثر کړي دي. په پېښور کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د میډیا سره په خبرو کې وویل په 100 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او سناسه 103 کورونه په مکمله تباشوی دی. مشتاق غنی اول د دوی حکومت د چترال د متاثر سیمو لپاره د 400 کروڑ روپو د امداد منظوري ورکړی ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل شوی دی کوم چې بعد غرب خلاف د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د نهې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلی په نامه د القاعده د غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شوی و. ولسمشر باراک اوباما امریکا د پوز د پخوانی غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د نهې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړي دي. د ترکی چارواکي وایي د شام پولې ته نږدې په سیلان پنیار خارګوټي کې په یو برید کې 2 پولیس افسران وژل شوي دي. پولیس وایي په بغداد او د عراق په سنورو شیعه مېشتو سیمو کې 13 ورځ چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. او د صحت نړیواله اداره WHO وایي ترکمانستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی چیرته چې تر ټولو کم خلک سیګریټ څکي. په اشکاباد کې د WHO مشره مارګریټ چن 13 ورځ وویل د دوی څېړنه ښایي چې په دغه هیواد کې یوازې 8% خلک تماکو څکي. مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوې دي د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ. د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې پویرو.
د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی اداري ناسا خلائی جاز نیو هورایزنز د نظام شمسي اخري سیاري پلوټو ته نږدې رسیدلې ده او له هغه ځای څخه یې ځمکې ته سیګنل لیږلې دي. د نیو هورایزنز خلائی جاز نه ترلاسه شوی پیغام نه معلومه شوی چې پلوټو سیاري ته نږدې 14 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره دغه سفر شروع شوی دی. دغه پیغام په میجر کې موجود د امریکا خلائی ادارې ناسا انټینا ته ملاو شوی دی. دا پیغام له 4.4 کیلومتر لرې ځمکې ته رسیدلی دی او په دې کې 4 غنټې او 25 منټه وخت لګیدلې دي. په دې مشن کې شامل ساینسدانان او انجینران په دې تجسس کې و چې کله به نیو هورایزنز خلائی جاز نه پیغام ترلاسه کړي. د دې مشن یو مشر الیس بومن وایي چې خلائی جاز بالکل سم کار کوي او د پلوټو نظام په اړه یې د معلوماتو ریکارډ جمع کړی دی او اوس دغه جاز د پلوټو نظام نه بهر په لور روان شوی دی. ساینسدانان وایي چې د پلوټو په اړه ټول معلومات انجینیرینګ حواله سره دي. دغه خلائی جاز به له پلوټو سیارې څخه های ریزولوشنز عکسونه هم ځمکې ته لیږي. نیو هورایزنز خلای جاز او پلوټو سیاري ستانه شاوخوا 2000 او 1500 کیلومتر په مسافت کې وا او دغه سیاري مفصل عکسونه او نور ساينسي معلومات یې راغون کړی دي. د نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیاري ته دومره نږدې تیریدل د خلا په تاریخ کې ډیره زیاته مهمه موقع وه. دې کامیابۍ په نتیجه کې د اتارت نواخلي تر پلوټو سیاري پورې د نظام شمسي 9 کلاسیکي سیارو لږ تر لږه د یو سفر عمل مکمل شوی دی. نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیاري ته په 9 کالو کې رسیدلی دی. له شمسی تورین چلیدونکې سولر امپلس 2 هوایی جاز بیټری ته نقصان رسیدو له وجې په امریکا کې دننه الوت د 2 اونیو لپاره ځنډول شوی دی. سولر امپلس 2 خلای جاز له جاپان نه د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت ریکارډ جوړ کړی وو او د سفر دوران د جاز د بیټری یو یونټ ډیر زیات ګرم شوی وو. د دې جاز انجینیر د خرابې لرې کولو لپاره کوششونه کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه جاز ته د نویو پرزو ضرورت شته او کنه. د جاز الوت کې د ځنډ وروستو د دې خبرې امکان هم کم شوی دی چې سولر امپلس 2 به د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن په روان کال کې مکمل کړي او کنه. سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د مارچ په میاشت کې له دوبۍ نه سفر شروع کړی وو او د 5 نه وخت تر شپږو میاشتو کې واپس د غزای ته رسیدل وو، خو په لاره کې د خراب موسم او په شیډیول کې د اونو تاخیر له وجې په دې مشن کې ځنډ رامنځته شوی دی. کچری سولر امپلس 2 زر تر زره د امریکا مشرقي ساحل ته ونه رسیدو نو بیا د الوت لپاره موسم سازگار به نه وي. د الوتکې کم رفتار، د کم وزن او د 2 اویا میټره وزرو له وجې دغه جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې سفر کوي او د اگست میاشت وروسته د نړۍ دویم لوی سمندر په سر سفر کولو امکانات به هم ډیر زیات کم شي. د شمسی توانی هوایی جاز پایلټ اندریو بوشبرګ په جولای میاشت کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت څو ریکارډونه جوړ کړي وو. نوموړي له شمسی توانی الوت کې د 2 اویا زره کیلومتر سفر په 148 ګینټو کې کړی دی. د نړۍ ګیر چاپیر په شمسی توانی نه چلیدونکي هوایی جاز د الوت بل پړاو به د هوایی ریاست نه د فونکس او اریزونا پورې وي. د امریکا په شمال مشرقي علاقې نیو هیمپشایر کې د هغه هیواد تر ټولو لوی غر ماونت واشنگټن دی. په ځین وختونو کې په دغه ځای کې اوسیدونکو دې ته هوم آف ګریټ اسپیرټ یعنی د عظیم روح کور ورته ویلو، خو اوس په نړۍ کې خلک دې ته د نړۍ بدترین موسم کور وایي. د ماونت واشنگټن موسم ډیر زیات یخ وي او په دغه ځای کې کالو سر واوره وریږي. په دغه ځای کې هر وخت سخته لړه هم وي او سختې طوفاني هواګانې چلیږي. د دغه ځای موسم د ماونت ایورست او د قطب جنوبي په شان تر ټولو یخ دی. په دغه ځای کې درجه حرارت منفي 46 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د ماونت واشنگټن غر په سوکا په 1922 کال کې د سال لپاره یو ودانۍ جوړ کړ شوی و. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 213 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی چې تر اوسه پورې د 150 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی، جوراسیک ورلد په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم مس تنک پور حاضر هو په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم ہماری ادھوری کہانی دی. د امریکا هالی ووډ سینما مشهور ایکټرانو ایرک بانا، کریس پاین او کیسی افلک نوی فلم دی فائنسٹ آورز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. دا فلم د امریکا د ساحلي ځواکونو د یو ژغورنی مشن باندې جوړ دی. دا پیښه په 1952 کال کې رامنځته شوې وه کله چې یو سمندري جاز په سمندر کې د طوفان له وجې په 2 برخو کې ماته شي او یوه برخه کې یې د جاز عمله پاتې شي. د دغه کسانو ژغورنې لپاره د سمندري ځواکونو یوه ډله په سخت طوفان کې خپل مشن پیل کړي. دا فلم ډیزنی پکچرز جوړ کړی دی. فلم دی فائنسٹ آورز وا د روان کال جنوري په میاشت کې نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Station Chatham, you copy? I repeat, conditions hazardous. We've got an 18-foot fracture in our home. How do you want us to proceed, over?
You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast.
It's going to be a hurricane strength in an hour.
If we make it out alive from the dark.
What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
We got maybe 2-3 hours, and then we sink.
Where you are?
Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship. You hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
You're gonna come in here scared every time you get out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him. Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
He's sending him out to die.
Brace yourselves.
د هالیوډ وتلی اداکار ټام هانکس او وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ نوی فلم بریج آف سپایس به د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د سړې جګړې پر وخت د امریکا او روس ترمنځ د جاسوسانو د تبادلې په رښتینی کیسه جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ټام یو وکیل وي او هغه ته دا کار وسپارل شي چې له روس سره د یو پایلټ په بدل کې د جاسوس ورکولو معاهده وکړي. د سړې جګړې پر وخت روس د امریکا یو جاسوسي الوتکه راغورځولې وي او په امریکایي پایلټ مقدمه چلوي. بل پلو امریکا د روس یو جاسوس نیولی وي. د دغه کسانو تبادله په برلن کې په مشهور پل کیږي.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
They got our spy pilot. Or the head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin.
We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
د هندي سینما تر ټولو وتلی اکټر شاهروخ خان نوی فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. د شاهروخ خان فلم به د روان کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د فلم فین لومړی ټریلر چې یو منټ دی پکې ښودل شوی چې شاهروخ خان په خپل کور چې منت ورته ویل کیږي په چت رخکاره شي او خپلو مینهوالو ته لاسونه خوځوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. د دې فلم پروډوسر ادیتا چوپرا دی. په فلم فین کې د شاهروخ خان نوم ګورف وي. هندی سینما مشهور ایکٹرانو نانا پاٹیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراہیم اور نصیر الدین شاہ نوی فلم ویلکم بیک ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایی فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویمه برخه ده. فلم ویلکم بیک په سپتمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عزت دار آدمی بے بس ہوتا ہے، ہفتہ دینا پڑتا ہے.
آپ کی شرافت کے چکر میں
मैं कायदे में हूँ, वरना अब तक मेरे खुद के दो चार अलकायदे होते। आपका अपना बेटा आपने बताया भी नहीं।
बताया नहीं का क्या मतलब है? मेरे तो चाचा भी है, मेरा मामा भी है, उसके बारे में मैंने कभी भी आपको बताया?
अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा?
अपन पे जो हाथ डालता है अपन उसकी फालता है।
वांटेड, मौत का पहला नाम।
मजनू।
हाँ बोलो भाई।
भगवान का दिया हुआ सब।
अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग।
अरे पूरी बात तो सुन
क्या पूरी? अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो।
قدرمن اوریدن کو تاسې د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې او د ځانګړو پروګرامونو په دله په دې لړۍ کې د اصل د پاکستان په مدرسو کې د فرقه واریت یا ډلبندۍ پر موضوع باس شوه دی. د خبرونه احمد شاه اعظمي تاسو لپاره جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی قصر
د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټر دي. مدرسې پوسنی اثر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری څه دا ډول تشریح کوي؟
وفاق المدارس الشيعه ده، يو وفاق المدارس العربيه ده، او يو وفاق المدارس السلفيه ده، او يو چې ده رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس ده. دي چې کوم د سنن صابونه دي داسر خلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي، لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلق چې دا هم صاف سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شيعه، نو دا خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفري په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد بن سعود او د محمد بن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه، د هغې نه دوی متاثره دي، او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې، نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتی ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې کوم فکر رائج دي په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو دا هغه فکر نه متاثر دي، او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی، نو د دې وجنا اکثرا چې کوم تحریکونه د جنگ او جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثرا د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوری کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو، صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندی تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې، دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې، دا وینو د القاعده د سور ځالې وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی، ہم خخپل فرقہ اس تشدد ضرور ورخی، دوی د ټولنې مزاج بدلوی، دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه وکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑه خپلوي.
لراپورن سره سم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسله والی ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نه سي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانې په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسله والو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دیني عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای دې چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي. پکار دا چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاصه چې په هغه کې د فقه په لحاظ باندې گنجایش نه وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار، په امت کې هغه پات شي. دریم تر ګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو، یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چا غو منم، زموږ د کلي کې زلزله شوي او خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، مونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دیدینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان.
که څه هم په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید دې باعث نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي، او دلته مونږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوازې دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت لپاره کار وکړو، مونږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد لپاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دي، دغه څنګه کولی شي چې د یو وساتې نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړۍ د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه
وي. معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیا او سنی مذهبي سختداري زړلو ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقواریت تعلیم ورکولی کېږي، نه د شدت پسنده خبره پکې ته کېږي، نه چاپل مسلک ته بد ویلی کېږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه دپاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکوو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپنګ سینټر دی. په هغه شاپنګ سینټر کې لس دوکانونه په یو ځای باندې د کپڑې دوکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی ګاک هغه یو دوکان ته ځي. د هغې وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي. نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینې ښودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نشته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقی کې اختلاف هیڅ نشته سوا له رای د اختلاف. ته وایې زه په سینه باندې لاسونه تړم، بل وایې زه لاسونه خلاصوم، بل وایې زه په نامه تړم. دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصولو کې هیڅ اختلاف نشته چې الله یو دی، رسول آخر محمد رسول الله، او کعبه دغه یو زموږ سید شریکه ده. دا کیسه اختلاف نه ستورو اصول کیسه اختلاف نه سمانه په فروع کې اختلاف چي، هغه د زمانو سره روان دی. هغه کوم بوت جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقه وارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.